السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازری رادیو د خبرونی ته مو زه اسمت څاروان هر کلی کوم. اجرایی رئیس عبدالله ویل حکمتیار سره د سولې د موافقه مخالف نه دی.
هر زمانی که شورای عالی صلح آماده امضای موافقت نامه میشن ما ملاحظه نداریم.
په دې خبري خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. نن دوشنبه ده، د لمریز 1415 نیوي د سنبولې 9 د دې خبري خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. لومړی به نوریاس نوري درته ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
بلی تروان صاحب، د روسیې د پارلمان انتخابات یا د دوما لپاره انتخاباتو نتیجه د خبرونو په سر کې ده. نتیجه هم ښیي چې د متحد روسیې ګوند تقریبا اکثریت رایې ګټلې دي، او داسې ښکاري چې په سوریه کې هم نافذ شوی و اوربند د امریکا په مشرۍ له هغې بمبارۍ له خطر سره مخامخ کړی دی چې په ترڅ کې د سوریې د حکومت لږ تر لږه 2 سرتیري وژل شوي دي.
ډېره مننه مخکې تر دې چې نوریاس نوري د دغو او نورو خبرونو تفصیل در واوروي، لومړی ناجیه صفایی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، په زابل کې د القاعده شبکې 15 پاکستانی وسلوال وژل شوي. د افغانستان اجرایی رئیس له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک په لاسلیک ټینګار کوي، او افغان چارواکي وایي کورنۍ بې ځایه شوي کډوال به د یو ځانګړي او دقیق میکانیزم په اساس په ښارګوټو کې ځای پر ځای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایی رئیس وایي د سولې عالي شورا چې هر کله له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کوي دوی کومه ملاحظه نه لري. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د سولې په هوکړه لیک کې داسې هیڅ مورد نشته چې ملي ګټو سره په ټکر کې وي.
دوه ورځې وړاندې مې یو شمېر مشرانو سره کتلي او هغوی ته مې ډاډ ورکړی چې وروستي کوم مسایل چې پاتې دي ډېر وخت ته اړتیا نه لري، او هر کله چې د سولې شورا له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره چمتو کیږي موږ پکې کومه ملاحظه نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا منشي او ویان امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو تر اخیستو وروسته ډېر ژر لاسلیک شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د القاعده ډلې یو مرکز المنځه وړی او د دې ډلې 15 پاکستانی وسله والې وژلې دي. د دغه ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پر مهال 2 وسله وال هم نیول شوي دي. ملي امنیت ریاست وایي د عملیاتو پر مهال له یاد مرکز څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر له لورې د نوي انتخاباتي قانون له لاسلیک وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارښتنه شوې چې د انتخاباتي حوزه بندۍ په اړه په 3 کې کابینې ته خپل راپور وړاندې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حوزه بندۍ صلاحیت چې دی د کمیسیون ته ورکړل شوی دی، او کمیسیون د انتخاباتو د 3 په اوږدو کې د خپلو راتلونکو اجراتو گزارش دی هغه باید کابینې ته وړاندې کړي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د ولسمشر غنی فرمان په رسمي ډول دوی ته نه دی رسیدلی. او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې هر ورځ د 6000 په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنیږي، او حکومت هڅه کوي چې له دوی سره لازمي مرستې وکړي. سید حسین عالمی بلخی نن د باریکاب د کډوالو خرګوټې د کار د پرانیستو پر مهال وویل چې راستنیدونکي کډوالو او کورنۍ بې ځایه شوي د یو ځانګړي او دقیق میکانیزم لاندې د کډوالو په خرګوټو کې ځای پر ځای کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د اګست تر 18 پورې نږدې 400,000 افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستن شوي او په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریس خوري.
د
د روسیې د پارلماني انتخاباتو د پسلو کې درې نوي شمیرل شو رایو رسمي نتیجې ښیي چې واکمن د متحدې روسیې ګوند دوما د 4.5 څوکیو څخه باندې 340 څوکۍ ګټلې دي. دا د دې ګوند لپاره کافي څوکۍ دي چې په ولسي جرګه کې دوه درېیمه برخه اکثریت وساتي. د پارلماني انتخاباتو نتیجې نن وختي په موسکو کې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا اعلان شوې. د نتیجو له مخې د متحدې روسیې ګوند د ګوندونو د لس په حساب په سلو کې 45.8 رایې ګټلې دي. هغه کاندیدان چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ملاتړه برخمن دي هم په 215 ځانګړو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي. د دوه وروستیو پارلماني انتخاباتو خلاف د دوما نیمایي څوکۍ به د ملي ګوندونو د لست پر اساس غوره کیږي او پاتې 215 به په ځانګړو سیمو کې د انتخاباتي سیالیو له لارې ټاکل کیږي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشر ایلا اپامفیلوا وویل د متحده روسیې ګوند به د ګوند د رایو پر اساس د دوما 140 څوکۍ وګټي او 203 څوکۍ به د انفرادي انتخاباتي حوزو له لارې یوسي. یوازې درې نور ګوندونه چې ټول کرملن او پالیسیو ته وفادار دي د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالي شوي چې دوما ته د ننوتو ټاکلی په سلو کې 15% پوره کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انتخاباتو نتیجه وستایله او د متحدې روسیې د ګوند په انتخاباتي مرکز کې د دې ګوند وکیلانو ته وویل چې دوی د باور رایې اخیستې ده. خلکو په واقعي ډول خپلې مدني مفکورې ښکاره کړې. دا د رایې ورکوونکو له ګډونه چې شمېر یې له هغو مخکنیو انتخاباتو چې موږ شاهدو ډېر زیات نه و واضح شوه، خو بیا هم د رایې ورکوونکو شمېر زیات و. دا واضح ده لکه د نورو ګوندونو په څېر د متحدې روسیې لپاره هم نتیجه مهمه ده او هغه هم ښه ده. داسې ښکاري چې په سوریه کې نافذ شوی اور بند د امریکا په مشرۍ د هغې هوایي حملې له امله چې د سوریې د حکومت لږ تر لږه 2 سرتیري ووژل د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ دی. راپورونه وایي د سوریې په حلب ښار کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد وروستیو بریدونو په سیمه کې د جګړې اور ته لمن وهلې ده. په حلب کې د جګړې بندېدل او محاصره شوو خلکو ته د عاجلو بشري مرستو رسول د سوریې د اور بند له مهمو ټکو څخه دي. روسیه او امریکا پر یو بل تور پورې کوي چې د سوریې د اور بند په ټینګ ساتلو کې همکاري نه کوي. د روسیې د اورال د چلیابینسک د سیمې یو اوسیدونکی د تروریزم په تور په 4 کلونو بند محکوم شوی دی. دغه سړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی مجرم پیژندل شوی چې په 2015 کال د اپریل تر جون میاشتې پورې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په خوا کې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کې ګډون کړی و. په وروستیو میاشتو کې په چلیابینسک سیمه کې چې د قرغزستان او باشکورتستان چې د روسیې اکثریت مسلمانان پکې اوسي سره پوله لري، منشو اسلامي ډلو د غړیتوب په تور ډېر کسان نیول شوي یا محکوم شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې د روسیې او د پخواني شوروي د جمهوریتونو لږ تر لږه 15,000 اتباب له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق او سوریې ته تللي وي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ګوند راتلونکي کال تر عمومي انتخاباتو مخکې د برلین په ایالتي انتخاباتو کې بل ماته خوړلې ده. د یکشنبې د ورځې د رایو رسمي نتیجې ښیي چې کریستیان ډیموکرات ګوند سی ډی یو 12.6 رایې ګټلې چې په برلین کې د ګوند انتخاباتو تر ټولو خرابه نتیجه ده. مرکزي کین اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی په سلو کې د شاوخوا 22 رایو په خپلولو سره ستر ګټونکی دی. د بدیل جرمني د کډوالو ضد ښي اړخي ګوند په سلو کې 14 رایې ګټلې او د لومړي ځل لپاره به ایالتي اسمبلی ته لاره پیدا کوي. دغه انتخابات دوه اونۍ وروسته له هغې کیږي چې د مرکل کریستین ډیموکرات ګوند په ختیځ میکلنبورګ وسترن پومیرانا ایالت کې انتخابات بایللي او دریم ځای یې نیولی و. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې نجیبه زمانې وړاندې کوي.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان شین وي. جلال آباد ښار بیا هم ګرم شودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 9.9 په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 16.3 په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 16.3 په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2.8 شدل سوی ده. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 2.12 په ګردیز ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9.14 او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 16.21 اټکل سوی ده.
تا
څلور بجې او لس دقیقې شوې. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خپرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په منځني څپه 12.9 او اف ام 100.5 څپه دوام کوي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له حکمتیار سره د سولې له موافقې سره مخالفت نه لري.
هر زمان که شورای عالی صلح آماده امضای موافقتنامه میشه ما ملاحظه نکنیم.
د ولسمشر ویاند وایي د انتخاباتو د قانون نوې طرحه ولسمشر توشیح کړه.
د وزبندۍ صلاحیت چې دی د کمیسیون ته ورکړل شوی دی. کمیسیون د درو میاشتو په اوږدو کې ګزارش کابینې ته وړاندې
له حوزه بندی څخه منظور سره په دې اړه د حقوقي چارو له یو کارپو سره خبرې کوو.
دی عادلانه انتخابات یو ډیر مهم اصل څه دی؟ هغه دا دی چې د حوزو محدودیت دی، یعنی انتخاباتي حوزه باید کوچنۍ او وړې وي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه څېړنه کوي. د هلمند اوسیدونکو د امنیت غوښتنه کوي.
کلابانه لشکرګاه او ترڅنګ د ولسوالیو لارې بندېدل اقتصادي وزه، یعنی اوس مهال که وګورو خلک هیڅ نه غواړي بیا امنیت.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې اوریدای شي او همدارزه مطالب لوستلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. اجرایی رئیس ویل حزب اسلامی سره د سولې په موافقه کې هیڅ داسې برخه نشته چې د ملي ګټو خلاف وي. شغلی عبدالله چنن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبري کولې. همدارز ویل هر کله چې د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي د سولې موافقه لاسلیک کوي دی پکې ملاحظه نه لري. اجرایی رئیس وایي د حزب اسلامي په ګډون له هیڅ یوې وسلوالې ډلې سره د سولې په اړه اندېښنه نشته، بلکې د جنگ دوام د اندېښنې وړ موضوع ده. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه اوازې بې اساسه دي چې ګوندې دی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې مخالفت کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د له خپل اړخه د سولې علي شورا ته له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې د لاسلیک په برخه کې پوره ډاډ ورکړی دی. نوموړی وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په هوکړه لیک کې د ملي ګټو خلاف هیڅ مورد نشته، نو خبر وی چې لاسلیک نور ونه ځنډیږي.
خدمت جناب پیش سید احمد ایلانی
دی وی زو دو ورځې وړاندې د افغانستان د جهادي شخصیت او د سولې د عالی شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی په خدمت کې وم. هغه ته مې ډاډ ورکړ چې هغه ورستي مسایل چې هم وو هغه هم زیات وخت ضرورت نه لري، او هر کله چې د سولې عالی شورا د هوکړې لاسلیک ته آماده وي موږ ملاحظه نه لرو. عبدالله عبدالله وی له هرې وسلوالې ډلې سره سوله وخت غواړي او باید له پوره غور وروسته ښکېلې غاړې داسې هوکړې ته ورسیږي چې بیا شوې هوکړه نورې ستونزې رامنځته نه کړي. اجرایی رئیس په داسې حال کې له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې له خپل اړخه د ملاتړ ډاډ ورکوي چې څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر کریم امین ویلي وو چې د سولې د موافقې د سند په اړه وروستۍ موافقه ترلاسه شوې خو لاسلیک یې د حکومت د یو اړخ د مخالفت له کبله ځنډېدلی دی. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي که څه هم ځینې کړۍ له حزب اسلامي او یا نورو وسلوالو ډلو سره د سولې په برخه کې مخالفت کوي خو نور باید د ولس صبر ونه ازمایي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ناصر شفیق:
نو زه فکر کوم که د دې نه بعد هم څوک د سولې په وړاندې خنډ واقع کېږي هغه پر ځای د دې چې ځان تاریخ ته تور ثابتوي نور هیڅ نشي کولی. د افغانستان ملت نوره سوله غواړي او هر څوک د سولې لپاره لیوالتیا لري.
ښاغلی شفیق وایي دا چې یو وسلواله ډله آماده کېږي چې جګړه پرېږدي او په سوله کې ژوند وکړي هیڅوک حق نه لري چې مخالفت وکړي، ځکه افغانستان د ټولو ګډ کور دی او هر افغان په دغه کور کې د اوسېدو حق لري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د انرژي په سکتور کې 9 میلیارد ډالر جلب کړي، او البته دا پیسې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې خصوصي سکتور په افغانستان کې په انرژي ولګوي. د افغانستان حکومت هیله لري چې نه یوازې به په افغانستان کې ټولو خلکو ته برېښنا ورسوي، بلکې له افغانستان به د باندې ګاونډیو هیوادونو ته هم برېښنا صادر کړي. په دوبۍ کې یو کنفرانس پرون پیل شوی دی چې نن هم دوام کوي. تاسې د حکومت دغو هلو ځلو ته څومره خوشبینه یاست، خصوصا د انرژي په برخه کې د افغانستان حکومت اقدامات تر اوسه پورې څرنګه در ته ښکاري، او دا هڅه یې چې اوس تازه پیل کړې ده دا څنګه ارزوئ؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ څو شېبې وروسته درته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. خو اوس یو بله موضوع. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر لخوا توشیح شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل په نوې طرحه کې د واحدې حوزې په اړه د پریکړې واک د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورکړل شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه په دې اړه د ولسمشر فرمان رسمن نه دی ورسپارل شوی. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر له لوري د نوي انتخاباتي قانون له لاسلیک وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپارښتنه شوې چې د انتخاباتي حوزه بندۍ په اړه په دریو میاشتو کې کابینې ته خپل راپور وړاندې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په نوي انتخاباتي قانون کې د واحد کرسۍ سیستم هم ځای پر ځای سوی.
په ټاکنو د قانون دغه نوې طرحه کابینت ته تصویب وروسته توشیح شوې ده. په دې قانون کې د تک کرسۍ سیستم به ځای پر ځای سوی دی. بیا هم د حوزه بندۍ صلاحیت چې دی کمیسیون ته ورکړل شوی دی. کمیسیون د انتخاباتو د درو میاشتو په اوږدو کې د خپلو راتلونکو اجراتو ګزارش دی هغه باید کابینت ته وړاندې.
د ولسمشر له لوري د قانون د ولسي جرګې د رخصتیو په وروستیو ورځو کې توشیح شوی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې له لوري دوه ځله د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمانونه رد شوي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه په دې اړه د ولسمشر فرمان په رسمي توګه دوی ته نه ده رسیدلی. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسنی شرایط د واحد کرسۍ سیستم لپاره نه دي مساعد، ځکه د ده په خبره تر اوسه د افغانستان د نفوسو په اړه کره معلومات په لاس کې نسته.
فرمان تر اوسه پر ټاکلو خپلواک کمیسیون ته په رسمي ډول نه دی رسیدلی. تر اوسه پورې داسې کامل وضعیت شتون نه لري چې دوی څه غواړي او عادت څه ده، ځکه انتخابات یو لویه پروسه ده، باید بلابل اړخونه یې څړند لاندې ونیول شي، شرایط ته په کتو سره اقدامات وشي. دغه تک کرسۍ مثلا چې مطرح کېږي تر زیاته کچې پورې تر اوسه پورې په افغانستان کې شرایط نه دي ورته مساعد.
خو په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل په انتخاباتو کې د واحد کرسۍ سیستم د ټولو قومونو د مشارکت لپاره مهم بولي. ښاغلی امرخیل د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتي اصلاحاتو او سولې د بهیر په اړه جوړه شوې غونډه کې د واحد کرسۍ سیستم د ښېګڼو دلایل داسې بیان کړل.
اول بحث تخنیکی داره چې د هر منطقي وکیل به معلوم وي. دوهم داره چې د وکیل او د موکل ترمنځ رابطه قائم وي. دریم داره چې کافی په مصارفو کې کمښت راځي. څلورم داره چې د حکومت او همدارنګه د ولس ترمنځ رابطه قائمه کیږي. او پنځم دا دوستانو چې په دې برخه کې د وړو قومونو نمائندګي به موجود وي.
ښاغلی امرخیل په حکومت غږ وکړ چې د دغه قانون په چوکاټ کې د ژر تر ژره انتخابات وکړي څو په ولسواکۍ د خلکو باور بیا پیاوړی سي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړی دی، خو د واحد حوزې په اړه د پریکړې واک د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی. دا هغه موضوع و چې په کابینه کې پرې سلا ونه شوه. د واحد حوزې منظور سره ګټې څه دي او ستونزې څه دي؟ په دې اړه د حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره غږېدلی یم.
افغانستان اساسي قانون چې کله د افغانستان اتباعو ته د انتخابولو انتخابېدلو حق ورکړی دی، د اساسي قانون تاکید باندې باندې دی چې د انتخاباتو په قانون کې باید داسې تدابیر ونیول سي چې انتخابات عادلانه واوسیږي او متناسبه نمایندګي د ټول افغانستان سطحه باندې رامنځته کړي. مخصوصا د ولسي جرګې د انتخابات په برخه کې د عادلانه انتخاباتو یو ډېر مهم اصل څه دی؟ هغه دا دی چې د حوزو محدودیت دی، یعنی انتخاباتي حوزې باید کوچنۍ او وړې وي. په دې وړو حوزو کې یو خو په خپله کاندیدان کولای شي چې په یوه ډېره محدوده ساحه کې خپل ځان ته کمپاین وکړي، لاس کې خلکو باندې وګرځي، خلکو باندې ځان وپېژني، هغه کومې طرحې او پلانونه چې لري هغه خلکو سره شریک کړي. او دا په یوه ولسوالۍ کې یا په یوه ولسوالۍ نه لږ لوی که دوه ولسوالۍ، یعنې په دومره وړه حوزه کې دا ښه کېدلی شي نسبت دې ته چې یو کاندید په ټول ولایت باندې. بل موجود خلق لپاره متقابلا دی او کاندید په پیژندلو او دغه په درک کولو دغه په تثبیتولو کې چې خلق لپاره ډیر اسانه ای په وړه حوزه کې چې د کاندیدانو منځ کې تفکیک وکړي او ښه انتخاب وکړي. بل د نظارت برخه کې موږ په افغانستان کې چې د درغلۍ او د تخلف بحثونه کېږي او هر ځلې په انتخاباتو کې دا شکایتونه دي، څومره چې انتخاباتي حوزې وړې وي یو کاندید د لږو نظرونو ته ضرورت لري په پارلماني او د ولایتي جرګو په انتخاباتو کې. دوی کولی شي چې د لږ شمېر نظرونو په لیږلو سره د رایو محلاتو ته وکولی شي په انتخاباتو باندې ښه نظارت وکړي. اما که حوزه لویه وي کاندیدان نشي کولی چې ټول ولایت ته خپل نظرین ولیږي او انتخاباتو نظارت وکړي. نظارت ته کله اوس تحقق پیدا کړه دا په خپله د انتخاباتو رنوالي او شفافیت او عادلانهتوب باندې اغیز کوي.
یو مسله کېدای سي بله هم دا وي چې ممکن که چېرته حوزې معینې وي ټاکل شوي وي د هغې سیمې خلک به پوهېږي چې څوک یې وکیل دی.
بله، هو، که څه هم دلته اوس په قانون کې، په اساسي قانون کې او په نورو قوانینو کې د ولسي جرګې دندې مشخصې معلومې دي، خو داسې یو خو افغانستان یو عنعنوي ټولنه ده. اوس هم مثلا دوی د اجرایه قوې ته چې کله خلک په حکومت په بېلابېلو ادارو کې خپلو ستونزو د حل لپاره ځي، په ځینو برخو کې وکیلان دي چې هغوی مرسته ورسره کوي. اکثرا کله یو ولایت دیارلس لس پنځه شپږ اووه اته بېلابېل ارقام دي، هغه وکیلان لري په ولسي جرګه کې. اکثرا هغه خلک چې ډېر معلومات نه لري، د لرې پرتو سیمو خلک وي، ډېر د سیاست او د دولت او د مسایلو سره ارتباط نه وي، هغوی لري ستونزه
اما په کابینه کې لدې طرح سره مخالفت موجود و. علت څه دی چې یو شمېر خلکو یا یو شمېر چارواکو مخالفت کوو؟
زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو مسله یو ډېر مهم ملي موضوع ده. افغانستان د اتباعو د اساسي حقوقو یو بحث په دې کې دی. دلته ممکن یو شمېر افراد، یو شمېر ډلې فکر کوي چې د دوی شخصي او هغه ډله ییزې ګټې ممکن اغیزمن شي د سیستم په اساس باندې، نو ځکه مخالفت کوي. کنه په منطقي لحاظ او په حقوقي لحاظ باندې او هغه د انتخاباتو د اصولو له مخې انتخابات او د هغو نتایج څه وخت کېدلی شي چې هغه عادلانه واوسېږي، د هغې له مخې نه دا خبره ډېره واضح ده چې دغه سیستم افغانستان ته ضرورت لري.
فکر نه کوي چې په افغانستان کې سرشمیرنه نه ده شوې یا یو کره او د باور وړ سرشمیرنه موجوده نه ده، نو د حوزو ټاکل به مشکل لري.
د اوس لپاره موږ څلور د ولایتونه هر یو ځان ته انتخاباتي حوزه ده. دا هم تقریبي او اټکلي ارقام په اساس باندې دغه حوزې رامنځته شوې دي. دا اوس موږ 249 څوکۍ د ولسي جرګې ویشلې دي د ولایتو د نفوسو په اساس باندې. هماغه تخمیني ارقام دي چې هغه موږ کاروو. ممکن په دې ارقامو کې تغییر راغلی. من کولای شم چې په دغه حوزو کې تر څو پورې په افغانستان کې یو عمومي سرشمېرنه کېږي، دغه د نویو وړو حوزو رامنځته کولو کې هم له دغه تخمیني ارقامو نه استفاده وکړو تر څو چې موږ رسیږو دې ته چې یو عمومي سرشمېرنه ولرو.
اما هغه خلک چې مخالفت کوي د دې شی، هغوی وایي چې د دغو حوزو په ټاکلو کې به اختلاف رامنځته شي او جنجالي به شي. دا موضوع
له دې موضوع سره چې واخیان حقوقی موضوع ده، قانونی موضوع ده، حقوقی بر خود سره وسی هیڅ څنګه من راپورته کی. اما که چیرې سیاسی چلن دو سره وسی لږه موضوع سره سیاسی بر خود دو سره وسی او د اشخاص او د دل او د منافع په محور د موضوع مترخیږي، تلته به طبیعی ده چې د هر عمل په مقابل کې ممکن اکثر عمل به اول بسی طبیعی ده چې دا اختلاف پاتې شي.
د حقوقی چارو کارپو اجمل هودمنو چې مرکه تاسو له آزادی رادیو بو اوریده. د روان خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکه لرو، خو اوس ستاسو اوریدونکو نو بده چې د ټاکلې موضوع په اړه ټلیفون راوکې او نظر څرګند کړي. مخکې مو ویل چې د افغانستان حکومت له نړیوالو پانګونکو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د انرژي په تولید باندې پانګونه وکړي. د افغانستان حکومت هیله لري چې 9 میلیارد ډالر به راټول کړي چې په افغانستان کې د برېښنا په تولید یې ولګوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
سات څلور بجې او 15 دقیقې شوې. اوس هم د ټلیفون شمیرې واوري او په دې ما باب نظر څرګند کړي چې د افغانستان د حکومت د هڅې ته څومره خوشبینه یاست چې غواړي 9 میلیارد ډالر د بیلابیلو کمپنیو څخه راټول کړي چې په افغانستان کې په انرژي باندې پنګونه وکړي، د برښنا کوټونه جوړ کړي، د برق بندونه جوړ کړي، او یا هم لمریزه انرژي رامنځته کړي. د ټلیفون شمیرې د 0992 203 1540 بل شمیره د 0800 22 55 55. اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
زما په فکر باندې خو تر څو پورې چې په افغانستان کې اداري فساد ډېرګ نشي، دا پروژې په میلیاردونو ډالر نور ګمان نه کوم چې دا په شنو کې سمه توګه ولګېږي.
صحیح سو، ډېره زیاته مننه. البته په دې کې یو فرق دا دی چې دا پروژې به حکومت نه جوړوي چې اداري فساد نه یې ویره ده، بلکې هغه خپل مغه کمپنۍ به لګوي، دوی به په خپل پروژې جوړوي. څوک چې پیسې لري هغه به خپل جوړي. داسې فکر وکړي لکه یو سرمایه‌دار چې لاړ شي په یو سیمه کې یو دکان جوړ کړي یا یو فابریکه جوړ کړي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب. وعلیکم السلام. راډیو یو څه لري شي لطفا. راډیو مل لري شي کنه مجبور چې ټلیفون مقطع کو.
الو، څنګه
شې؟ صحیح خبري وکړئ لطفا.
پکتیکا ولایت کنا خان خلک.
الو سیده، مهرباني.
نظر پاندې باید اول صفات پروسه مختلفه چې او بیا کوم څه د سی مقصد بیا 12 باندې مقصد ته چې ټول څه نو پکا شو په مخلص.
صحیح.
دا ورسې چې بیا به سره په بعد خلکو په سیرا لري او مرکب نشي جوړ څه چې روان سره ولادت خلکو سره بیا رسو او کومې
ډیر مننه. کور ودان، کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
شغلي کاروان. سلام پر تاسو، ستاسو په برنامه اوریدونکو.
سلام مرته شي. کور ودان.
زمان جنابی سروان پوس واش کچيري او توګه د خصوصن په افغانستان کې د انرژي په برخه کې، د برښنا په برخه کې ټول مهمه او ضروري اړتیا او فلروشي تاسو تروس پر دې برخه یو کاپان حکومت پر دې باندې وټوالې کوم بهرني پنګوال چې غواړي د افغانستان کې په دغه برخه کې پنګونه کوي، څه ټول بهترین او مهم ګام دی. کوم هیله ورته دا ده چې په افغانستان کې دغه برخه کې کوم مسکان انجنيران ونه لرو د انرژي په برخه کې، او د کډواران د کارګرانو په سپټ باندې ممکن وسره د تاسو د بیکاریته مرسته کوي، او په داخلي افغانستان کې د یو شی د شنا او انرژي خوندانو وسیره موږ شه د امید ده چې افغانستان حکومت ورش.
ډیر زیاته مننه تکین صاحب. اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
سروان صاحب محترم، دا سلام ته د وړاندې کولو وروسته زه بعد ارزو کوم چې دا د یو کزیره ده او دا نه ملار ده په ورکی د خیر سره ده زمونګه دولت نو ځان په کټو غره چې دا څنګه چې خلکو جيبو ته وځي. نو زه فکر کوم چې د هواد کلو او باندو او غرونو ته برخوره شي او زمونګه زمونږه او په سمو باغ په وو باندې خروج شي او به شي په ډېر درناوي.
سلامات اوسه. ډېر زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي.
سلام زه خپل سلامونه تاسو ته تخنیکی همکار ته عزیزمیل منډو.
مهرباني کوي عزیزم صاحب. مهرباني حاجی صاحب.
ها تشکر. سلام سه موضوع خوده د خپل موضوع داره چې موضوع د چیز مونږ ټول ورته تیږي او د افغانستان هر وګړی نن ته دا ارمان دی چې د پکور کې یو ګروپ لګيږي او د ذکر د برخه مستفید شي. نو کدا پیسې او دا کومکونه دی دلته هغه جلساتو کې زر بریک کړی دی دا په یو سم صورت سره او په صادقانه ډول سره د وطن پرست خلکو په لاس باندې چې په واقعي خلکو ته خدمت وکړي او 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 د خپل بندونه د خپل امکاناتو څخه استفاده وکړي، دا به د افغانستان د بسیاینې او د افغانستان د سوکالۍ لپاره یو لوی ګام وي. دا غنې نظر و.
ډېر زیاته مننه حاجی صاحب. ازمیل ټول اوریدونکو منندوی چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړل. لکه څنګه چې مویل د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي په هیواد کې د انرژي د تولید د پروژو لپاره د 9 میلیارد ډالر پنګونې ته اړتیا لري، او هڅه کوي چې د دوبی په کانفرنس کې له بیلابیلو خصوصي سکتور له کمپنیو او نورو څخه دا پیسې ترلاسه کړي، او یا هغوی هڅوي چې دا پیسې په افغانستان کې د انرژي په تولید باندې ولګوي.
ازادي راډیو لوونه تروو.
څلور بجو دیرش دقیقې شوې د ازادي راډیو خبرونې اوري. اوس هم د لنډو خبرونو نوبت نوریاس نوري وړاندې کوي.
د حکومت اجرایي رئیس وحید ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په موافقه کې هیڅ داسې څه نشته چې هغه د ملي ګټو سره په ټکر کې وي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل دا د سولې په عالي شورا پورې اړه لري چې له حزب اسلامي سره دغه موافقه څه وخت لاسلیک کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د القاعده شبکې یو مرکز له منځه وړی او د دې ډلې 15 پاکستاني وسله والې وژلې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هره ورځ د 6000 په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان او ایران بیرته هیواد ته راستنیږي او حکومت هڅه کوي چې له دوی سره لازم مرستې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر له لوري د نوي انتخاباتي قانون له لاسلیک وروسته د انتخابات خپلواک کمیسیون ته سپارښتنه شوې چې د انتخاباتو د حوزو د تنظیم په اړه په دریو میاشتو کې کابینې ته خپل راپور وړاندې کړي. د روسیې د پارلماني انتخاباتو د پسلو کې درې نوي شمیرل شوو رایو رسمي نتیجې ښیي چې واکمن د متحدې روسیې ګوند د دوما د 4500 څوکیو څخه باندې 340 خپلې کړې دي. داسې ښکاري چې په سوریه کې نافذ شوی اور بند د امریکا په مشرۍ د هغې هوایي حملې له امله چې د سوریې د حکومت لږ تر لږه 2 سرتیري ووژل د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د روسیې د اورال د چلیابینسک د سیمې یو اوسیدونکی د تروریزم په تور په 4 کلونو بند محکوم شوی دی. روسي چارواکو ویلي د روسیې او د پخواني شوروي د جمهوریتونو لږ تر لږه 5000 ادباب له اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره عراق او سوریې ته تللي وي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ګوند د راتلونکي کال تر عمومي انتخاباتو مخکې د برلین په انتخاباتو کې بله ماته خوړلې ده. ازبکستان له قرغزستان سره د پولې له هغې لانجمنې برخې خپل پولیس او پولیساتونکي بیرته پشا کړي چې شاوخوا یوه میاشت مخکې په سیمه کې ځای پر ځای کړي وو. امریکایي چارواکي وایي هغه مشکوکه وسیله چې د نیو جرسي د اورګاډي تمځای ته نږدې د کثافاتو په یو بیرل کې موندل شوې وه نن سهار هغه مهال وچاودېده چې بم شنډوونکو یې د ربوټ په ذریعه د غیر فعالولو هڅه کوله.
اوس هم نجیبه زمان د سپورتی د سپورت خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم متوانه چې د هند اتر پردیش کرکټ ټیم ته په نننوي سیالي کې ماتې ورکړې. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي افغانستان ته مهمه وه ځکه دوی وتوانېدل چې 15 لوبغاړي د بنګلاديش له ټیم سره سیالي ته انتخاب کړي.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ملي لوبډله به سبا هم د نیو ډیلي کرکټ ټیم سره یو بل لوبه کوي. دا به اخیری لوبه وي. البته دا تمریناتي سیالي دي.
غلی فضلی د دوه تمریناتي سیالیو د جوړول هدف د بنگلاديش له ټیم سره د دریو یو ورځنیو یا 15 اوره سیالیو جوړول وبلل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سپتمبر په 28 نیټه له هند څخه بنگلاديش ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال د 14 کلونو ټیم د سیالي پرته د پنجاب د فوټبال د 14 کلونو ټیم په مقابل کې درې د یو په وړاندې ګټونکو اعلان شو. د افغانستان د 14 کلونو د فوټبال ټیم روزونکی سید علي کاظمی ازادي راډیو ته ویل چې د پنجاب د 14 کلونو د فوټبال ټیم د افغانستان له ټیم سره سیالي ته حاضر نه سو چې له عمله د سپروتو کپ مدیرانو لخوا په دغو سیالیو کې د افغانستان د 14 کلونو ټیم د 0 په وړاندې وړونکو اعلان شو. د شاغلي کاظمی په خبره د سریلانکا چاتیزګاو اف بی بی اس ټیمونو په وړاندې د بریا ول عمله د پاکستان د پنجاب ټیم د افغانستان له ټیم سره سیالي ته حاضر نسی. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې د فوټبال د غوړ لیگ په سیالیو کې څلور ټیمونه په دوو ګروپونو کې نیمه پایلوبې ته وتل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د شاهین اسماعیل سیمرغ البرز موجهای امو او د میوان اتلانو ټیمونه د دوو سیالیو نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړل. د خبره د شاهین اسماعیل او سیمرغ البرز ټیمونه د رواني اونۍ د پنځشنبه په ورځ میدان ته وزي او د موجهای امو او د میوان اتلانو نو ټیمونه به د رواني اونۍ د جمعې په ورځ خپل سیالي وکړي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. د رواني خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه څیړنه کوي. د هلمند اوسیدونکو د امنیت غوښتنه کوي.
کلابان لشکرګاه تر څنګ د ولسوالیو لارې بندېدل اقتصادي وضعیت یعنی اوس مهال که وګورو خلک هیڅ نه غواړي بیا امنیت.
د پکتیا مدني ټولنو د حکمتیار د اسلامي حزب او حکومت د سوري د موافقې ملاتړ وکړ. د هند له وروستۍ حملې وروسته د دغه هیواد او پاکستان د اړیکو د خرابېدو په اړه هم راپور لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون روغتیايي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي په مقصد یوه نوې څیړنه پیل کړې ده. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر نن دوشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل دا څیړنه په 13 ولایتونو کې پیل شوې او 8 میاشتې دوام کوي. په عین وخت کې د عامه روغتیا وزارت د بشري حقونو د کمیسیون روانه هڅه ستایي او د روغتیايي خدمتونو د ښه والي لپاره مهمه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
بی کیفیت درمل د مسلکی روغتیایی کارکونکو کمواله، روغتیایی مرکزونو ته د خلکو نه لاسرسی، د خزینه کارکونکو نشتوالی او داسې نور هغه ستونزې دي چې د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکو ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د لیرې پرتو سیمو اکثر اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. مرمن سمر وویل د بشري حقونو خپلواک کمیسیون روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسی په مقصد یو نوی سروې پیل کړې ده. د پیل شوې سروې د هدف په اړه وویل
ارائه خدمات صحی در دورترین نقاط افغانستان باز هم وظیفه حکومت است. حکومت افغانستان
د افغانستان لری سیمو ته د روغتیایی خدماتونو رسول بیا هم د حکومت دنده ده. حکومت باید لری پرتو سیمو ته کیفیت لرونکي روغتیایی مواد ورسوي. زموږ پروګرامونه د بشري حقوقو د خوالي لپاره دي او خلکو ته د ټولنیزو خدماتونو رسول د هیواد لسولې او اقتصاد سره مرسته کوي.
مرمن سمر وای دا سیړنه د هیواد په تل سهولتونو کې پیل شوه او اته میاشتې به دوام وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای چې د لازم روغتیایي خدماتو رسول به په لیرې پرتو سیمو کې د خلکو په ژوند کې خواله راولي. دغه کمیسیون وای د روانې سیړنې نتایج به حکومت ته وړاندې کړي سو د روغتیایي خدماتو په برخه کې د خلکو د ستونزو او اړې ته تدابیر ونیسي. د عامه روغتیا وزارت لدی ډول حسونه د ملاتړ په ترس کې وای چې دا حسب د روغتیایي خدماتو پر رسولو مثبت اثر پرې باسي. د دې وزارت سلاکار خواجه قمر الدین صدیقی ازادي رادیو ته وویل
وزارت ساتمه قویان استقبال میکنه از هر نهادی که
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کلک سره د هغو بنسټونو هڅه چې په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د خوالي او د خدماتو د خلکو د لاسرسي لپاره کوي ستایي. پر ځینو ستونزو او نیمګړتیاو په انتقادونه کیږي خو د دې ستونزو او نیمګړتیاو د لری کولو لپاره د عامه روغتیا وزارت اقدامات کړي دي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای حکومت ته پکار ده چې له هر ممکنو لارو څخه لیرې پرتو سیمو ته لازم روغتیایي خدمات ورسوي. د عامه روغتیا وزارت لیرې پرتو سیمو ته د روغتیایي خدماتو پر رسولو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سترګې نه پټوي خو د لیرې کولو لپاره د تدابیرو خبرې هم کوي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شویو د سرپناه د پیدا کولو لپاره هلې ځلې تیزی کړي دي. سید حسین عالمی بلخی نن دوشنبه د بارک آب د کډوالو شارګوټي د کار د پرانیستو په مراسمو کې وویل حکومت په پام کې لري چې په 9 ولایتونو کې د کډوالو لپاره شارګوټي جوړ کړي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر وایي چې هر ورځ د شپږ زرو په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي او حکومت هڅه کوي چې له دوی سره لازمې مرستې وکړي. سید حسین عالمی بلخی د دوشنبه په ورځ د باریکاب د کډوالو خارګوټي د کار د پرانیستلو په مراسمو کې وویل راستنیدونکي کډوال او کورنۍ بېځایه شوي تر یو ځانګړي او دقیق میکانیزم لاندې د کډوالو په خارګوټو کې ځای پر ځای کیږي.
در 29 ولایت
د هیواد په 9 ولایتونو کې د کډوالو لپاره خارګوټي په پام کې نیول شوي. څوک چې راستن شوي د یوې نمرې مستحق دي چې ورکول کیږي. یو شمېر کسان خپل ځمکه لري، ځینې تمایل نه لري، هغوی له لیست څخه ایستل کیږي.
افغانستان یو اشاریه و میلیونه کډوال درلودل چې له هغې ډلې څخه نږدې 15 میلیونه یې په ایران او پاکستان کې اوسېدل او پاتې نور یې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ژوند کاوه چې د کډوالو په راستنېدو سره یادو ارقامو کې د پام وړ بدلون راغلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د روان میلادي کال له پیله راهیسې د اګست 23 پورې 400,000 افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه سوي او په خپلو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. د دې ادارې په وینا له ایران هغه افغان کډوال راستنېږي چې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري، خو له پاکستان هغه کډوال راستنېږي چې راجستر سوي او هر راستنېدونکي راجستر سوي کډوال سره 400 امریکایي ډالر مرسته کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي امکان لري چې روان هجري لمریز کال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 1 میلیون تنو ته ورسیږي. تر دې وړاندې کورنیو بې ځایه شویو او راستنه شویو کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او له حکومت یې غوښتي و چې په لومړي قدم کې ورته د سرپناه زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پایتخت زون د پراختیا خپلواکې ادارې د دوشنبې په ورځ په باریکاب سیمه کې د افغان ولسمشر په حضور کې د کډوالو د استوګنې د ښارګوټي د جوړېدو کار عملا پیل کړ. د دغې ادارې رئیس الهام عمر هوتکی وایي
زموږ اداره پر دې باندې وتوانېدله چې تقریباً د 2 میاشتو نه کم په موده کې کومه وعده چې رئیس جمهور مهاجرینو او بیرته راستنېدونکو استازو لپاره کړې وه چې د 1000 نمرو لپاره هغو ته به ځای پیدا کېږي، هغو لپاره موږ هغه پوره امادګي ونیوله او انشاءالله د نننۍ محفل نه وروسته به موږ خپل عملي کار پیلوو او 10,000 نمرو لپاره موږ پوره امادګي لرو.
خو مدني فعال فرید احمد امیری داسې حرکتونو ته د شک په سترګه ګوري او زیاتوي چې 10 کاله وړاندې د کډوالو لپاره ځمکې ویشل سوي، خو تر اوسه هم کډوال نه دي توانېدلي چې د ځمکې ملکیت ترلاسه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د هلمند امنیت لپاره حکومت څه پلان لري؟ د هغه ولایت د امنیت لپاره به څو وخت عملیات پیل کیږي چې یوازې مرکز د حکومت او امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې وي؟ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په داسې حال کې پر دې موضوع د خلکو او حکومت نظرونه پوښتلي چې هر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو دولتي او وسلوالو دولتي ځواکونو جګړه د دغه ښار په شاوخوا کې روانه ده. په دې اړه راپور ته غوښتي
د تیر مریز کال د کوسیالندې په میاشت کې کله چې مساکله او نوزاد ولسوالۍ وسلوالو ته پاتسولې، حکومت خلکو ته د لشکرګاه په شمول د مرکزي او جنوبي ولسوالیو د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړ، خو وسلوالو په ډېرې چټکۍ سره د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ځوانانو پر جلب او تشویق لاس پورې کړ او په لنډ وخت کې د نادالي او مرجع په مربوطاتو کې امنیتي کمربند مات کړ. د همدې مریض کال د میزان د میاشتې پر 6 نیټه وسلوالو د لشکرګاه د 4 حوزې باباجي په شمول د نادلي ډیری او د مارجې د مرکز څخه پرته نورې ټولې سیمې په خپل ولکه کې راوستلې. اوس حکومت د هغې هلمند سره چې د معاصرې دورې په تر ټولو بد وضعیت کې دی څه کوي؟ د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان مینهپال د هلمند خلکو ته د امن د بیرته ټینګښت ډاډ ورکوي.
افغانستان د امنیتي قواوو ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړی دی چې هلمند ته ځانګړې توجه وکړي. په هلمند کې مشکل سته، په هلمند کې ستونزې سته، ولې هلمند ته توجه هم سته. پوهیږو چې په ټول افغانستان کې نه امنیت ده، امنیت او د هغه کابو کول د دولت اول مسؤلیت دی او تر ټولو زیات لومړیتوب ورکوي.
سره له دې چې حکومتي مسولین په هلمند کې جنگیدونکي وسلوال د افغان ځواکونو سره په هیڅ صورت مقایسه وړ نه بولي او حکومت هم هر وخت پر وسلوالو ځان بر بولي، وایي هغوی د مخامخ جګړې توان نه لري، خو په هلمند کې د ملي محلي او عامه نظم د پولیس ترڅنګ د ملي اردو د 215 میوان کلورټ په شمول لږ دي 2000 سرتیرو د لشکرګاه په لور د وسلوالو د مخ په زیاتېدونکو پرمختګ مخه ډب نه کړه. د دې ورځو لشکرګاه د څلورو خواوو څخه د وسلوالو توپکونو تر شپېلۍ لاندې ښار دی. باباجي د ښار څلورمه او زده یولس میاشت راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده. د ښار په جنوب ختیځ کې دریم اوزه ترنیمی ډیرم د حکومت سره نسته او د دې ښار اوسیدونکو هر شپه د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ د دوهم یوزې پر امنیتي کمربند د روانې جګړې د سپکو او درنو وسلو ژغونه اوري. عادي ښاریان او د نامنوی څخه لشکرګاه ته راغلي کورنۍ هره شپه د هغه ښار د احتمالي سکوت فکرونه کوي چې جګړه ترې دوه کاله وړاندې په شمال کې 120 او په جنوب کې تر 200 کیلومتره لرې وه.
د هلمند خلک اوس مهال هیڅ څه ته اړتیا نه لري بېله امنیت. کلابانه لشکرګاه او تر څنګ یې د ولسوالیو لارې بندېدل او د دوی اقتصادي وضع یعنی اوس مهال که وګورو خلک هیڅ نه غواړي بې امنیت.
تش وادي ورکی د عملیاتو ولې په اصل کې نه عملیات سته نه هغه سیمې چې د دولت مخالفین نیولې دي بیرته دولت نیولې دي خلک وسه اندېښنه لري دا چې ویرم د چې یا بلشکرګاه سکوت کوي یا به هلمند ته لا مشکله جوړېږي ځکه چې دولت قاطع تصمیم نه لري.
د هلمند خلک په مجموع کې یوازې یوازې امنیت ته اړتیا لري او تر اوسه مهاله پورې چې هر څه روان دي تشې وادي دي.
په هلمند کې د موجودو ناامنیو او سختو جګړو له امله د بزایسو کورنیو په شمیرو کې اختلاف موجود دی. هغه کورنۍ چې ښار او شاوخوا سیمو ته راغلي دي دولت ته مقام او مهاجرون د ریاست په کول نږدې 6000 خو ولایتي شورا یې د 40000 په شاوخوا کې بولي چې لشکرګاه او د ولسوالیو امن سیمو ته یې ځانونه پناه کړي دي. هلمند 14 کاله کېږي د ټانګونو ناامنیو او وژنو تجربه ورکوي. حتی هغه مهال لا هم هلمند کې امن ټینګ نه شو چې کله په دې ولایت کې د 10000 په شاوخوا کې برتانوي او په زرګونو نور امریکایي عسکرو دنده ترسره کوله. اوس چې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په ضد د پیل سوي جګړې د دوام بهانه د منځه تللې ده ولې د حکومت لپاره د هلمند د روانې جګړې ګټل ګران سوي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د هلمند د افراطپي ګروپ پخوانی مشر عبدالجبار کهرمان وایي په پوځ کې د سیاسي ډلو مداخله کمزور رهبري او د وسلوالو لوی پلانونه د جګړې د دوام سربیره تر لشکرګاه پورې د هغې در رسېدو علتونه دي.
حکومت د خپل مسؤلیت پر اساس باندې باید پلان ولري، دوی باید تدبیر ولري، دوی باید دې ته پیشبیني ولري. دغه مسؤلیت پر اساس چې د دوی په غاړه دی ولې زه چې د دوی عمل کار در څار لاندې لرم یا ګورم یا د دوی تدبیرونه چې وینم بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې تدبیرونه خورا کمزوري او ضعیف دي، د سوال وړ دي. دا په دې کې خلاصه کېږي چې په پلانونو کې خورا کمزوري موجود دي. که چیرې دوی د خپل مسؤلیت پر اساس و خپل رسالت په دغه اساس مرحله درک ممکنه ده چې هلمند او هلمندیان نجات پیدا کړي. رښتیا هم هلمند د ګړنګ پر غاړه ولاړ دی.
کارمن وایي په هیواد په خاص ډول هلمند کې روانه جګړه او ناامني د پوځي لارې نه ګټل کېږي. اوس چې د هلمند د 14 ولسوالیو څخه 15 په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اتو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته ټولې سیمې هم په اختیار کې لري، وسلوال نور څه کوي؟ د هلمند اوسیدونکو غواړي د حکومت په پلان پوسی او ډاډ ترلاسه کړي چې د دې ولایت مرکز لشکرګاه خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي. د نیمروز پخوانی والی او د مساکله اوسیدونکو ملا امیر محمد اخونزاده وایي که د حکومت مسؤلین فرصتونه د لاسه ورکړي او په دې ورځو کې چې وسلوال په ځینو نورو ولایتونو کې په جګړه بوخت دي کوټلي ګامونه وانخلي نو لرې نه ده چې وسلوال به پر لشکرګاه د یوې بلې سختې جګړې د تابعه په صورت کې ښار ته سکوت ورکړي.
هېڅکله د مرکزي حکومت نه وکړی سولې چې د هلمند کې وضعیت کنټرول کړي او د هلمند د ولس لپاره د عام خلکو لپاره یو ښه امنیتي تدابیر ونیسي او د خلکو یو د دوی د سایه لاندې یو وسا آزاد آرام ژوند وکړي. زه اوس ډېر تشویش لرم، باید مرکزی حکومت یو قاطع تصمیم ونیسي کې ونه نیسي دا حالت چې په نسبې لشکرګاه یا په نسبې ښاروالۍ کې پاتې دی. نور د هلمند دا نسبې ښاروالۍ هم د افغانستان د مرکزی حکومت لاس ته وځي که اساسي تدابیر ونه نیسي او اصلاحات رانه ولي په خپل صفوف کې خپل صفوف پاک نه کړي. خلک مطلق غواړي چې د حکومت باید امنیت ورته راولي، هیڅ یې نه غواړي، نه د حکومت سبا سازي غواړي، نه ولي ځین غواړي، نه سړکان ځین غواړي، یوازې خپل ژوند او زندگی ځین غواړي او امن فضا خپل ژوند غواړي.
کله چې د نادلي او ناوي ولسوالیو څخه جګړه د لشکرګاه تر پولو راورسېدله حکومت د یادو ولسوالیو د برتنیول لپاره د عملیاتو د پیل خبر ورکړ خو د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال اکانور کینتوز رسنوی تول د دې ولایت د شاوخه لزر پولیسو څخه نږدې 15000 خیالي دي او ماشینه د کمانډانانو شخصي جبون تلویجی او ترغوچ د پولیسو تشکیل د سره تحقیق او په دې برخه کې موجوده خلګاوی ډکنسي عملیات نتیجې جنور کوي ځکه ملي اردو تربه د سیمې نستاتلی او په امنیه کمانډانۍ کې د سیمو د ساتلو لپاره کافی پولیس وجود نه لري. د هلمند امنیه کمانډانۍ او سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو تول ډیره موده کې چې د پولیسو د جلب او جذب بهیر ته د ځوانانو تلل کم سوي دي او د پولیسو په لیکو کې د فساد له امله څوک په هغو کې دندې ته زړه نه ښه کوي. د هلمند والي ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه سي ازادي راډیو تول د هلمند د شاوخوا 2500 کیلومتره مربع مساحت څخه یوازې لشکرګاه ښار او د ګرشک ولسوالۍ یوه اندازه د حکومت په ولکه کې پاته ده. د لشکرګاه د 202 کیلومتره مربع مساحت څخه هم شاوخوا 80 کیلومتره مربع په دوهمه دریمه او څلور موزه کې د وسلوالو په ولکه کې ده. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور مو واورید.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د پکتیا د مدني ټولنې استازو د ولایتي شورا وکیلانو او یو شمېر مخورو وویل چې له اسلامي حزب سره د سولې د بهیر په وړاندې د ځانګړو اشخاصو او کړیو لخوا خنډونه جوړیږي نو حکومت باید نمونه افشا کړي او ولس ورڅخه خبر کړي. په دې اړه له سیمې څخه د داود تپان راپور واورې.
نن په یو خبري ناسته کې د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو او قومي مخورو وویل چې افغان حکومت د سولې پروسې سبوتاش کوونکی افشا کړي. په دغه خبري ناسته کې د پکتیا ولایتي شورا مرستیال جنت خان څمکني وویل د اسلامي حزب ترڅنګ باید ولسمشر اشرف غني په جنگ کې د نورو ښکېلو اړخونو سره هم د سولې په پروسه کار وکړي.
پکتیا د ټولو ولسونو په استازیتوب زه غواړم چې دغه پروسه د سولې پروسه سبوتاش شي، مخې ته لاړه شي، ترڅو برعلاوه د دې نه چې جناب حکمتیار صاحب د سولې د پروسې سره یو ځای کېږي، ټولو هغو مخالفینو ته وایي ورتش کوو او موږ ورسره د غواړي کېږو چې موږ سره راشي د سولې په پروسې کې د افغانستان به سره آباد کړي.
نوموړي دا هم وویل چې که چېرته ځینې اشخاص او کړۍ نه غواړي د سولې په پروسه کې پرمختګ وشي، ولسمشر غني باید ولس ته روښانه کړي چې څوک په افغانستان کې د جګړې د دوام هیله لري. په دې خبري ناسته کې د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری په حکومت غږ وکړ چې د نور وسلوالو ډلو په وړاندې هم خپل دریز اختیار او ښکاره کړي. په خبره د سولې پروسه پیاوړې او له ټولو غاړو څخه یو ښه منظمه اداره تشکیل کړي.
موږ او دولت باندې غږ کوو، دې ترڅنګ چې نن د حزب اسلامي سره سولې پروتوکول امضا کوي، همدارنګه د نورو ښکېلو غاړو سره چې اوس هم په جنګ کې داخلي دي هغوی ته دې هم دعوت ورکړي تر څو راسي د اوسني دولت سره یو ځای شي او یو قوي او منظم سالم اداره جوړه کړي.
دا د په خبره کې بیا هم په حکومت کې ځینې ډلې د خپلو شخصي ګټو د تضمین په خاطر نه غواړي د سولې پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. ولسمشر غني دې نمونه افشا او له حکومتي څوکۍ وېسته کړي. په دې خبرې ناسته کې د پکتیا مدني ټولنو په استازولۍ د ځوانانو په پارلمان کې د پکتیا د ځوانانو استازي شفیق الله سار خبرې وکړې او وی ویل
د حزب اسلامي افغانستان د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د سولې د خاصونه په جدي شکل ملاتړ کوو او په ولسمشر اشرف غني باندې غږ کوو چې هغه چې په نظام کې دی یا د نظام په داخل کې دی نه غواړي صلح وشي، هغه افشا سي او له هغوی سره قانوني چلند وسي او د دې ترڅنګ دوی ته د افغانستان د اوسیدونکو د مخالف ځواک په صفت وکتل سي.
دا خبري ناسته په داسې حال کې ورغوښتل کېږي چې تر دې وړاندې په نورو ولایتونو کې هم خلکو د سولې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هندوستان نن د پاکستان سره په کنټرول لاین کې غزمی ورسته لدی زیاتې کړې چې وسلوالو کسانو په وی پوزي اډې برید وکړاو ولس هندي سرتیری ووژل. د هند صدر اعظم نریندر مودی اداره دې ته اړ کړی چې د دې موضوع په اړه توند عکس العمل وشوي. لبلی خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کشمیر کې د هند پر پوځیانو برید غندلی دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل انوردی کوي.
په هندي کشمیر کې د یکشنبې په سهار څلور کمانډو ډوله وسلوال د هند یوې پوځي اډې ته ننوتل او لس تنه هندي سرتیري وشل. دا دغلته په تېره لسیزه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ یې کړکېچ زیات کړی. د هندوستان د کورنیو چارو وزیر راجن ناتھ سنگھ د یکشنبې په ورځ پاکستان یو تروریستي دولت وباله او یو هندي جنرال رنبیر سنگھ وویل هندي پوځیان د دې برید ځواب ته چمتو دي خو نور جزئیات ورنه کړل. پاکستان بیا په دې برید کې هر ډول رول لرل رد کړی او هندوستان یې تورن کړی چې مخکې له دې چې د پیښې سمې څېړنې وکړي پر دوی ملامتي اچولي. نریندرا مودی د بهارتیا جنتا ګوند له مشرانو سره د کابینې غونډه کړې سو د هند له خوا د دې حمله په وړاندې پر عکس العمل غور وکړي. د هند حکومت یو لوړ پوړي چارواکي روټرز خبري اژانس ویلي زموږ لومړیتوب دا دی چې دفاعي اډې پیاوړې کړو. د هند چارواکي ویلي دا ټکان ورکوونکي د چې زموږ په ستراتیژیکو موقعیتونو برید کیږي. هندي سرتیرو همدارنګه د پاکستان سره د یوري په سیمه کې د کنټرول لاین په درې برخو کې نری جوړې شوې لارې لټولې چې د لوړ پوړو هندي پوځي افسرانو په وینا خی وسلوال له همدې لارو هندي کشمیر ته د برید لپاره نه نوتیوي. د پاکستان او هند ترمنز کنټرول لاین ته نور ځواکونه هم استول شوي. دا سیمه لا د مخه د هندي او پاکستاني سرتیرو ترمنز پر یو بل د ډزو شاهده وه. پر هندي پوځي لیوا برید کې د ول سرتیرو وشل کېدل تایید شوي. په عین حال کې د هند پوځ ویلي درې ټپي سرتیري چې روغتيي وضعیت ښه نه وو نوې ډیلی ته پوځي روغتون ته انتقال شوي. په برید کې ډیر کسان د سوسیدن له کبله وژل شوي ځکه د چاودیدونکو موادو له کبله د پوځي لیوا په خیمو کې په داسې حال کې اور ولګي چې ګڼ سرتیري په خوب ویده و. هندوستان په مسلمان میشت هندي کشمیر کې پاکستان د قانون د حاکمیت په وړاندې د بغاوت په هڅولو تورنوي. هندي جنرال رنبیر ویلي د برید د جیش محمد په نوم پاکستاني وسلواله ډلې کړې. تر اوسه هیڅ چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او پاکستان هم هندي کشمیر ته د وسلوالو د استولو اداره رد کړې. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی چې تاسو د هندوستان له سفره استون شوی پر هندي سرتیرو د برید غندلې. د ولسمشر غنی د ویندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې د نوموړي لخلي ویلي ترهګری د سیمې او نړۍ د ثبات او امنیت په وړاندې خطر دی او دغه مشترک خطر د دفاع کولو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو ګډ استراتیژي ته اړتیا ده. کشمیر د 1948 کال راهیسې د هندوستان او پاکستان ترمنځ ویشل شوی. دا سیمه تل د دې دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ مهم سبب وو او دواړو هیوادونو تر اوسه د دې سیمې پر سر درې ځلې لویې جګړې کړې.
دا هم د دې خبری خبرونې د څو مهمو مطالبو سرټی کې یو ځل بیا. اجرایی رئیس وایي له حزب اسلامي سره د سولې په موافقه کې هیڅ داسې برخه نشته چې د ملي ګټو خلاف وي. ښاغلی عبدالله چې نن دوشنبه د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل هر کله چې د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کوي دی پکې ملاحظه نه لري. جمهوری ریاست وایي چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر لخوا توشیح شوې ده. د جمهوری ریاست مرسیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي رادیو تول په نوې طرحه کې د واحد حوزې په اړه د پریکړې واک د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوې ده او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي په مقصد یو نوې څیړنه پیل کړې ده.
کوم سندره رات راوڑا کوم سندره رات راوڑا الوزم وزر رات راوڑا الوزم وزر رات راوڑا کوم سندره رات راوڑا کوم سندره رات راوڑا خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا سوکی سے دلری را تراوڑا الوزما الوزما الوزما
سبا د نفرت لخ کری ایل کلم